و بچې شپې احمد چې بریم سلامونه ده سدي رړو د دې سات خبرونه روختیا د شون شتمنې پروګرام ته څنګه لښې ویره خو مخکې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو خبرونه د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای مؤسسه په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي د مؤسسینن په یو بیان کې څرګنده کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پوری ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي د بیان لمخې د امریکا د دې پریکړه پر اساس دغه هیواد له لوري د ماین پاکي تمویلونکو چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوې دي د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی وی چې په هیواد کې اوس مال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشته چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لښت تر لښته 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دا دی چې بیا اسناد کډوال ل خپل خاورې وباسي د سوریه موقت ولسمشر احمد اشرف نن پر ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی احمد اشرف د چهارشنبه پر ورځ د سوریه د یو شمیر یاخي ډلو د مشانو ترغونډې ورسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو د اوکران د بیرنیو چارو د اداري په وینا په پولتاوا شهر کې د استوګنې پر وی ودانی د روسي د توغندي د بریټ د قربانيانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې دوه ماشومان دي د اوکران د حکومت د اداري په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ته پیان شي وي چې په هغه کې څلور ماشومان دي د سیمېزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا شهر کې د اپارتمانونو یو جګپړې بلاک په توغندي وویشت
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د فبروری څلورمه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي د روختیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوی تشخیص مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي د زړه له ناروغي وروسته سرطان د نړی په کچه تر ټولو وژن کې ناروغي ده تاسو د سرطان ناروغي په اړه څومره په هیګي دغه ناروغي تر کومه هده د مخنیوي او درملنې وړ ده څو ډولونه لري کومه بڼه یې تر ټولو خطرناک ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی دالیا با تدریسي روغتون د سرطاني ناروغي او د مرکز عامر او د سرطاني ناروغي متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلي د سرطاني ناروغي په اړه له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنه وکړي د تماس شمیره در تایلانوم له استډیو سره د تماس مستقیمه شمیره ده 00022 12 15 01 01 کدا لري کې واسنه لري هم دې شمیره ته لاند مسکال وکي یا لاند اړ کېونی سي موږ به تاسو سره بیرته په تماس کې شو تاسو غاګبل ډاکټر صاحب سره شریک کو او که چیرته واتس اپ لري واتس اپ شمیره ته تماس ونی سي 00 24 00 01 01 لانه کومر غچې ډاکټر صاحب باوري هم سټډیو سره وصل شوې دی ډاکټر صاحب ستړي مشهي راځي په فایل کې په دې خبري وکړي چې سرطان ناروغي څنګه رامنستکیږي او د نړۍ په کچه د مهال ولې تر ټولو دویم لوی وژن کې ناروغي بلل کیږي
السلام علیکم چې جناب لیدین صاحب ډیر مننه چې موږ تم په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه نو او ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه لیک پرځینه وړاندې کوم سرطان رښتیا لکه تاسو ویل سرطان یو وژن کې ناروغي ده او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن او حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره یا ودا وکړي زیات شي د تا سرطان ویل کیږي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړل چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغي نه ورسته دوهمه ناروغي ده چې خلک وژني دغه ناروغي د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشویش وړ خبره ده. او مخکې لدې چې د سرطان په اړوند وګورو، د سرطان د ورځې په د لمانځلو په اړه بحث وکړو، ضرور ده چې د سرطان د ناروغۍ په اړوند یو عامه پوهاوی رامنځته کړو چې څنګه خلک وکولی شي چې د سرطان ناروغۍ په اړوند پوه شي او څنګه د هغوی اعراض علایم وپیژني، او همدارنګه د سرطان ناروغۍ لپاره د دوی هغه دیدګاه څه وي چې موږ سرطان ناروغۍ واقعا د تشویش وړ خبره ده په افغانستان کې.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، مننه له لنډې مقدمې. او دا چې تاکید وشو چې عامه پوهاوی باید ورکول شي، لکه څنګه چې د دې ورځې شعار هم دا دی چې د فبروري په څلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابیل روغتیایي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکوي، ځکه چې عامه پوهاوی په دې ناروغۍ کې ډیر مهمه وړین دی. او د سرطانونو یو شمیر بڼې داسې دي چې کله مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده، اسانه ده. په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو، ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکي، خپل افغانان د دې ناروغۍ د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو، او هغه ناروغۍ چې په سر کې تشخیص شي، که هر مریض وي، که سرطان وي، که نور وي، درملنه بیا اسانه او له پیچلتوب نه وځي. مننه ډاکټر صاحب. دغه سرطانونه که په باڼو باندې هم وي، شو په سر کې څو باڼې لري، او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته؟
جناب لودین صاحب، سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی. مثال کېدل شي سرطان په مخ کې رامنځته شي، سرطان په سینه کې، حسن په خزو کې رامنځته شي، او سرطان په د سږو، د کولمو د برخې، د معدې او د مری د برخې سرطانونه رامنځته کېدلی شي. په دې کې د دوی وخامت په چې کوم یې ډېر وخیم دی، هغه د هماغه غړي په هغه د نازکتیا پورې اړه لري. مثال د دماغو سرطان چې دی، دا نسبتا ډېر وژونکی دی. او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومې بڼې ډېرې په افغانستان کې، په ښځو کې د سینې سرطان واقعا چې ډېر زیات دی، او دوهم قدم کې د مری سرطان دی، او په نارینه وو کې د مری او معدې سرطان ډېر دی، او دا پیښې په افغانستان کې زیاتې دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو، لکه څنګه چې تاسو هم تاکید وکړئ چې هڅه به کوو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړو، تر څو له دوی سره مرسته کړي وي چې لږ تر لږه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي، په وخت درملنه وشي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
سلام علیکم. لوجن صاحب، تاسو بخیر؟
و ډیره مننه سلامت اوسئ. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د سرطانی ناروغۍ په اړه مشخصه پوښتنه لرئ؟
سلام احمد عادل د روزګان څخه خبر کوم.
ښه، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مزه ډاکټر صاحب ته سلام نه وایي، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي که نه کیږي؟ بل دغه شي چې معنا دغه مشتره وشي چې پر کوم برابر څنګه ستان تخته کیږي، څنګه خورو سره دا موږ انسانان سا وکړو چې خورو چې نه خورو چې خدای هم د دې ناروغۍ څه وساتي. او بل دغه د راتوي په افغانستان کې دې درملنه کیږي که نه کیږي، په نړۍ کې کیږي که نه کیږي؟ یو سلام اتل صاحب ته وسلام.
ډیره مننه. کور ودان عادل صاحب له روزګان نه چې اړیکه مو ونیوله، پس له پوره پوښتنې وي موږ ولیکلې، اتمن به وروسته ځوابو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم. ګلالای ترن د کندهار ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه په درنښت کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پښتنه و، شل کال کې د نامه د غټیل واز لکه د ګوت سار دغه نکدار یو منډه په تاسو باندې ما نو ما دا خو به خطرناک نه و، ما پر غیال د نزي نفاذاب ما دا یو شل کال کې د پاکستان کې وسدل ما دا غرايس
خا دغه مریم مرغړی چورتوی د بدن په کوم ځای کې مودای؟
لا د نامه غټي چې لواله ده بس لکه د ګوچ سار دغه نه کدار پر غال ولار نه غټ سوې دي نه درد کې نه شای کې کار سره کوم خاري کارم پالم پر موچ کې مال نو دا خو باندې د تداوی غواړي کنه دا پښتنه و ډاکټر سره
ښه ته ترين سپتا سره سره په لیکه کې پات شي زبر ډاکټر صاحب نه هله وکم چې تاسو سره خبري وکړو ډاکټر صاحب تاسو د ترين سپ په پښتنه باندې پوي شوي ک غواړي اضافه معلومات لري واخلي
بالکل نو دغه چې د کوم مرغړې په حساب یو خېلو دا دا چې د شلکلې چې وتلی او زیات شوې نه ده کم شوې نه ده دا ان شاء الله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه وي او دا کېدلی شي چې دا ډیر وخت چې د پوستکي کې دا سي احساسيږي د مرغړې په شان هغه د چرب یا شهم چې د لاندې راټول شي وي هغه ان شاء الله د دې دمر د تشويش وړ خبره ده
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سيترين صاحب ډیر مننه چې اړیکه مونږ نیولې کور ودان ورسته به تاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن
السلام علیکم
او ډیر مننه بل اړوندونکو سره خبرې کوو ستړي مشه رخته د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ غاګ مو استودیو سره واصل دی خبرې وکړئ
السلام علیکم محترم تاسو ته جوړې علامه ټول روز ورته بچمو پټو دی زه یو پښتنه محترم دی او سیاست په اړه کې ځانم
مهرباني
دا پرې ټول مریضان تاول خو په جل کامل خط نه شي وګرځي زه یا څوک دی مریض نه وساتي اول زما څه ضروري دی خدای پاک دې څه کې هغه د مریض ته راکړي دا ما بیا تیر په سخت څنګه باندې جنازه فانه کې عملیات هم لو کو او بیا خوشو يم دې بيته ټول د سړي مرسم راغلي خو دا درې سلو کال کېږي چې مطلب دې ته سونو متنې دي کې دي او د وطن د خارج ته لري خارج کې دي دا کې دا معاینات او قبول پکار دي کنه دي یکم معاینات ولا څه کوم معلومات څه کیږي هغه د مرضی په څیر دا خوشو دې کنه دي دې باره کې موږ پوښتنه کوله محترمه
ښه تاسو زوی چې عملیات مرته وکړه د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه سرطان ناروغی پیښه شوی و بیا یې عملیات کړی له عملیات وروسته زوی رغیدلی دی اوس پوښتنه کې چې آیا تعقیبي معاینات وکړه کنه کور ودان راډیو ته غوښ شي اتمن به وروسته درته ډاکټر صاحب جواب درکې یو بل اوریدونکو همراه خلو بیا راځو ډاکټر صاحب باندې چې د پوښتنه ډیره نسی بیا به اوریدونکو وروسته نور راوخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
السلام علیکم لودین ساتاو د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او خاصه تن د فدر ورډ میلمنه ډاکټر صاحب سلامونه وای
کور ودان تو خې سب سړی مشه مېرباني
مننه یو خو زموږ یو ایران دیوالانو مفتی شنهات کړی دا ستاسو د روغتیا د ژوند ستمنې په وخت کې د دغه مرزي د پاره یو متخصص ډاکټر میلمکی چې هغه دغه اولاد سینې کې لري په دې حق له دا پیشنهاد مو څه سوې د ستاسو خوله راډیو سره د تلری نو په بل هفته کې تاسو د ډاکټر پیدا کی چې هغه د دې اولادې په اړه کې نو یو څه معلومات ورکړي او دا پیشنهاد دا یو ورا شو دی ته سرستان سرطان و سړي زیات پیدا سوې ده مستم ته حق هم دا وجود لري خو تر دې راهداسي موږ احساسو او وینو دا دا سین خلک چې په بل تعبیر سپینګری خلک د دې مرضی سره ډیر مخامخ کیږي نو ځوانانو ته ډیر کم پیښي خو بیا هم دا وسی دغه سره هم ځوانان هم سره مخ کیږي نو موږ له محترم د ستر سر د خدای پښتنه د سید افغانستان په کوم وختن کې یا په کابل یا په کندهار کې دا سي مرکز ته سیمول له هغه سره په اړیکه تک شو او بل دا مرض ساري ده یا په بل تعبیر اخستون کوي ده او ارسي ده او که ارسي نه ده په میراث د یو چا ته پاتې شي نو دا زما پوښتنه ده مننه
کور ودان تو حساب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب محترم تاسو اتمن د پښتنې ځان سره لیکلی دی او ریدلی مودي ما هم ځان سره لیکلی نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زه مایک تاسو ته سپارم تاسو دغه د اوریدونکو د روزګان چاړي کني ولې واتل محمد عادل بیا ترين صاحب او دغه راز توخی سپ ته د پښتنه کې جواب کی. بله ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مو کاغذ لري خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه یو څه ستونزې لري، موږ به هله وکړو چې دغه ستونزې هواره کړو د اوریدونکو پوښتنه اوریدل شي. او ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ فکر کوم تاسو خبرې قطوین اوس موږ اکبر ته سټډیو سره وصل شوی دی دغه د اوریدونکو پوښتنه کې جواب کړئ.
نو اول اوریدونکو پوښتنه خدا جواب داوي چې د سرطان تداوي چې دا درې برخې لري، چې یو د جراحي برخه او بل د داخله کیموتراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی، دغه دی یعنی داخله د تدا کیموتراپی په عام اصطلاح واکسین چې ورکول کیږي دا برخه او دریمه برخه شواده. په دې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخله کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې په دې کې مشکل نشته، او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه وي، څه زیات حل دی. او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي د هغه تداوی لپاره امکانات افغانستان کې نشته. دو مسله او دوهمه مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتله لرله یا مرغړې لرلو په اصطلاح په ګېډې په برخه کې، دا چې دوا نه په اساس شل کال کې چې نه زیات شوی نه کم شوی دی، دا کېدای شي د جلد لاندې شهم راټول شي وي او ډېر د تشویش وړ نه دی. او کچېری دغه برخه زیات دله او سایز یا د اندازې زیات دله او درد پیدا کولو کول شي، د ډاکټر ته لاړ شي، هغه به معاینه کوي او ځینې کچېر ضرور ځینې معاینات ورته کوي، او کچېر ته د شک کوم د کومې ناروغۍ ور باندې کوي هغه کولی شي چې هغه تخصصي مرکزونو ته معرفي کړي. خو د ده په وینا انشاءالله کوم د تشویش خبره نشته. او دریمه موضوع چې دریم اوریدونکي کومه پوښتنه وکړه، په دې کې سرطان ناروغي چې دی له یو کس څخه بل کس ته نه ځي، ساري نه دی. او د یو بله پوښتنه چې پهینې وخت کې ده وکړه چې کولی شي یو پلارونو نه بچیانو ته لاړ شي، یعنی ایر سي په حساب چې لوی شي ایر سي دی. او دې کې ځینې ناروغۍ شته چې په دې کې دغه د فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمي نه ده چې سل فیصده، ولې کمه فیصدي یو خطري فاکتور دی. یعنی کېدلی شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري، هغوی کې د اوله درجه خپلوانو کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دغه خطر پکې زیات دی، او حتمي نه ده چې باید په هغې کې سل په سلو کې دا سرطان رامنځته شي. نو دغه ارسي ځینې برخې کې کېدلی شي او ساري نه ده، یو کس نه بل کس ته نه ځي.
بله، او یو بل اوریدونکو چې غاګي هم سم نه راته، زه په خبره ډیر پوه نشول مزکه دغه کیفیت خراب او خو یوازې دومره ویل چې زوی په دین اوروغي باندې اخته وو، بیا عملیات ورته کړی، عملیات نو وروسته روغ شوی دی، آیا وای تعقیبی معاینات ورته ضرور دي؟
حتماً هر سرطان اوروغي چې هر ډول دی تعقیبی معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري، چې هغه درې میاشتو کې شپږو میاشتو کې کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي تر څو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي، ځکه د دې ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه وي.
ومننه کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته وروسته لګ نوبات ورکوزی او بل پوښتنه کوم. دلته غي اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه، ستاسو په تبصره کې هم معلومه شو چې دغه سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی، دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو دغه سرطان رامنځته کیږي، او غیر خیم په دې انزور کې ښکاري چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثره ځایونو کې او ډول دانا چې هغه دانا به د ډیره بیل ابیل ریخي چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریخي وایي پیدا کوي. یو اوریدونکو هم مخکې پوښتنه وکړه، ما سره هم دا پوښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې دغه حجرې زیاتېږي او بل اخره سرطانونه رامنځته کیږي، دا د انسان په وجود کې لدبان دنه دغه یو څور دنه نکیږي کوم وایروس غوندي یا باکتریا غوندي او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر دغه سرطان ناروغي یا د سرطان زړی را پیدا کیږي.
دا موضوع داسلی چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجره په معمولی ډول سره د زیاتېدو په حال کې دی زیاتېږي، نو دا د دوی زیاتېدل یو کنټرول لمخې تر سره کیږي. د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي، کله چې یو حجره ته دوه حجره جوړیږي، دوه ته څلور حجره جوړیږي، دا د خپل هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپل دوره سر تر سوي. نو په دې دوره کې چې کله یو حجره په دوه حجرو لونو حجرو تقسیمیږي، دلته د دې زیاتېدل یا په دوه حجرو باندې ویشل، دا د لکه ما مخکې وویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولیږي، تر کنټرول لاندې وي. کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په عین وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او که نه دی. د هغې نه وروسته مسلسل ډول سره بل چیک پوینټ ته رسېږي، هغې نه وروسته بل چیک پوینټ ته رسېږي تر څو دغه د ویشل کېدو مکمل شي. کله چې دغه چیک پوینټونه ستونزه پیدا کړي، دغه چیک پوینټونه خپله پروټینونه دي، په دغو پروټینونو کې ستونزه پیدا شي، دا تزینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجې وي، او یا مثلا ځینې وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چې کیږي دغه له منځه لاړ شي. نو کله کله په دا غیر نارمل حجرې له دې برخو څخه تیریږي، چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای. کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحلې ته داخله شي نو د دوی حرکت، د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي. کله کله داسې کیږي چې دغه مختلف لاملونه خصوصا وایروسونه کولی شي دغه پیښه رامنځته کړي. نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي، ولې که دغه حجرې غیر نارمل بڼه اختیار کړه او په غیر نارمل بڼه اختیار څخه وروسته یې دغه د ډیرې دو سرعت زیات شو لکه کنټرول وته، نو حجرو زیاتوالی چې هغه نارمل حالات نه زیاتېږي، یعنی وایي په ځای کې دی چې سل حجرې مثال تولید شي لزره حجرې تولیدېږي، چې دا حجرې د یو تومور په بڼه را څرګندېږي. کله چې تومور په بڼه را څرګندې شوي دلته دوه کار رامنځته کیږي، یو خدای چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایي مواد مصرف کی چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي، او اېنی وخت کې د دې کتلې رامنځته کېدل کولای شي چې مقابل د څنګه غړې مټیله کی او د هغه وظیفه ګډه وړې. او په اېنی وخت کې مثلا موږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کیږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کیږي ډبلواله، چې موږ بیا ډوډۍ نشو تیرولای، چې ډوډۍ نشو تیرولای نو موږ د غذایی کمښت سره مخامخ کیږو. نو په دې مورید سره کولای شي چې مختلف لاملونه وایروسونه او ځینې جنټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي، او حتی ځینې بکتریاوې هم کولای شي او ځینې نور خطري فکتورونه. مثلا موږ د سیګریټو یادونه کوو چې صحت لپاره مزید د سرطان رامنځته کیدونکي دي، او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کاریګر ورسره مخامخ کیږي، ابیسټوزس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلیږي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي، ګډوډوي، او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کیدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې و، نو په دې لچې د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی، د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه، ورسره به الګ زر په دې نه خوني خانو هم تم چې کله دغه حجرې زیاتېږي د انسان په وجود کې، او د یو غده یا هم د یو تومور شکل نیسي د انسان په وجود کې، نور کوم نه خني خاني څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبات ورکو، راځي چې د دوی پښتنه تل مخته لمړیتوب لري، د دوی پښتنه واورو بیا به هم داسې مخته ځو. استړي مشه رختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي، تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او کومه مشخصه پښتنه لره؟
سلام علیکم قدرمن نودین
سلام. علیکم السلام ستلی مشه.
زه
وای دلا به کوم بل نه لري کنه ولې دا ابي څه ستړي
مې خیر سيدي را مننه لمړی تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریزم په تاسو سلامونه او درنک د خبرونه له محترم ملما څخه یو پوښتنه لرم
مهرباني
نمړی پوښتنه په دې ډول دا وای په نړۍ کې تر اوسه د سرطاني ناروغۍ کوم ډولونه پیژندل شوي دویمه پوښتنه مې ده د سرطاني ناروغیو لپاره عامه پوهاوی څومره اړین دی او په دې برخه کې باره څه څوک لري او وروستۍ پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب دا ده چې آیا د سرطاني ناروغیو لپاره تر اوسه کوم درمل یا واکسین جوړ شوی
کور ودان عابد صاحب سلامات او صحیح زړه پورې پوښتنې وي درمل او واکسین هغه څه دي چې وروسته ما هم غوښتل پوښتنې وکړم خو خدای چې تاسو دغه پوښتنه مطرح کړله نو زما لپاره هم کار اسانه شو ډاکټر صاحب پیرانا واچی خو راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري مهرباني وکړئ غږ مو استودیو سره وځئ
فاطمه خپل کوم محترم صاحب لال الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدر منور دونکو
ته ډیره مننه اتل صاحب زموږ دایي
لال الدین صاحب محترم سلامونه
علیکم سلام اتل صاحب غږ مو راځي مهرباني خبري وکړئ اتل صاحب تاسو غږ راځي خو زموږ غږ لري تاسو خبري وکړئ غږ مو وصل د استودیو سره فکر کوم له اتل صاحب سره اړیکه کیږي
قربان سم یو سلام ډاکټر صاحب ته ما محترم صاحب
د هتل سه بډی کما سه لکه چې ما ویلې خنوا نو قطه شو په دې لکه بیرته اړیکونی سي او غاګي استډیو سره وصل کو اوریدونکو کولای سي چاړي کوونی سي یو بل اوریدونکو راخلو په دې لکه د غاګ و ورستړي مشه رختیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
سلامونه ستړي مشه خالص صفه مل کابل نه
صفه سه ستړي مشه کابل نه مهرباني صفای صاحب ستاسو کې هم پریش ولا اوریدونکو کله چې واتس اپ مو سم نوی انټرنیټ مو سم نوی نو د واتس اپ اړ کې پاسان نه روخيږي بل اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ستړي مشي
دا پاک دی ما کابل اوریدونکو سره مو وسنګ سوال نه
وو اواز مو ستاسو راځي په دې لږه چې گزاراو کې مهرباني ادامه ورکړي فکر کوم د اتل سه پښتنه ناوري دل کیږي غاګي ناوري دل کیږي نو په دې لږه چې ورسره اړیکه
قربان سم یو سلام
او اتل سه تاسو اړي کستونز لري له باد مرغه نشو کولای چې تاسو غاګ وورو کولای سي چې خپل پښتنه په سپتی باندې مختار او لګي موږ بحث وکړي اغه تر ډاکټر صاحب پورې ورور رسو په هر حال ډاکټر صاحب ترغه چې نور اوریدونکو اړي کني سي او څه د زموږ انټرنیټي یا د واتس اپ سیستم ستونزې لري انټرنیټ په افغانستان کې کمزورې دا اوریدونکو هڅه کوي چې له واتس اپ نه اړي کوي سي نو اغه نروخه یا اوریدونکو له تاسو هیله کوم چې زموږ نړیوال شمیرې ته زنګ ما وهې ځکه لګښت مو کیږي اواز لاند زنګ یا مسکال وکي موږ بیرته له تاسو سره اړي کني سو دا شمیره درته اعلانوم 00 3022 12 50 0 ډاکټر صاحب د عابد صاحب پوښتنو ته براشو که څه هم هغه لمړی برخه د پوښتنې مخکې جواب شو چې څو ډولونه لري هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هر برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هر برخه په بیل په بڼو کې حسابيږي خود هغه د عامه پوهاوی یادونه وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوی په برخه کې وای اساسي نقش څوک لري او دغه راځي ویل چې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوی دی د سرطان درملنې تکنه
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو د نړیوال ورځ د سرطان د نړیوال ورځ چې څلورم د فبروري دی هغه مقصد هم یو یو ځینی او مهم مقصد همدا ما په هواي دی او موږ هم په دې برخه کې ډیر ستونزې لرو بدبختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په طرف کې پیدا کیږي هغه خپل د دې ناروغه دی اولو علایم او نه خو څه خبر نوي نو دا تر ډیره وخت پورې ډاکټر ته نشي تللی او کچېرې ديني مخې مخاني په کې راختره کیږي په کلی کې هغه رواجی ډاکټر یا کوم د دمدري د خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغه د علایم لپاره غی له خوا ځینې سپارښتنې وته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15 میاشتې زایتي بیا راځي دی ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې معنا چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیص یې غلطیږي تر څو چې موږ ته مریض را رسیږي تخصصي شفاخانو ته. په دې تقریبا یو کال تېر شوی وي چې هغه ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي، او دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو خپل میندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو. او دویمه خبره دا چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي او اخیره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په او موږ ډېر ورته په اندېښنې کې یو، د عامه پوهاوي په اړه خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مکتب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یو لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی، ولیدي هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ما ته مریض راځي او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکي ټول برخو ته خپریږي او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو عامه پوهاوي کې، او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو اول عامو خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبانو سره هم هیله دغه دی چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کیږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکو کیږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، ناوی نه هیله دغه دی چې دغه د سرطاني مرکزونو ته راوستوي. دا د دې یو لړ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبان ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یوه جراحي پروسه اجرا کیږي، پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي، چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کیږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان، د هغې نه وروسته موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تشخیصي معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته رسیدلی او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکو کیږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتونونو ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب کوي فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات ته هغه کولی شي چې د پایته کې کیږدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. هغه د پښتنې یو جز پاتې دی، وای درمل او واکسین ورته شته کنهسته که تاسو
ورته دی وادامه په دې برخه کې زمونږ خلکو چې دغه یوغه تعبیر غلط تعبیر شوی د خبره چې دا واکسین دی، دا اصلا واکسین هغه څه کوي چې مشکل دي چې ناروغي راځي، یو مدینه مواد د واکسین په نوم زرکیږي تر څو هغه ناروغي انسان ته پیښ نه شي. خو دا چې دی واکسین په نوم چې مونږ خلک هم خلک یادوي دا کیموتراپی دی. کیموتراپی چې دی هغه د ناروغانو ته په مختلفو ستیجونو په اساس
تطبیقیږي او ناروغ سره شفایت کیږي. غیر د دینه د دغه ناروغي ځینی ریسپټرونه او ځینی نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو دغه مطابق ځینی ټارګټ تراپی، هورمون تراپی یا دغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغ د ناروغۍ په ورکولو کې ډېره مرسته کوي. او داسې مریضان موږ ګورو چې 15 کاله 20 کاله کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپلې زندګۍ ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکي نور هم په تمه دي چې ورسره خبرې وکړو. زه یو پوښتنه کوم، یو اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب امر ته اشاره وکړه، تاسو په علی آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لرئ، د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟ که چیرته اوریدونکي مشکوک وي، ځان باندې په ځان باندې شک لري، خدای چې همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي. کوم روغتونونه دي ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت شفاخانه کې فعالیت کولو، اوس د ابن سینا صدری ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي. او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی، یو د علی آباد دولتي مرکز دی. دین غیر په اطرافو کې یو په مزار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوی روغتون کې موجود دی، او یو په هرات کې حوزوی روغتون کې التم یو مرکز شته دی. دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنه لري. راځي چې د اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم لوزین صاحب محترم، نیک هلی تاسو ته او تاسو محترم امام تفصیل
ته. و ډیره مننه کوم ځای نه اړیکه نیولې، او تاسو هم کوم پوښتنه لرئ؟
ابو سعید نیازی هم ولې لقمان ولې د لنګر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. متخصص خیو پښتنه لرم. زما مرجانه تقریبا یو 15 ورځې مخکې دا یو برش نه وینه تلله، د امنګ کابل ته انتقال کړه. کابل کې نومونږ ته بس معاینات لیکل د ایم آر ای و نور پتالوجي معاینات، خو بیا په معایناتو کې نتیجه معلومه شوه چې دا برش کینسر لري، ملګنسي. بیا نو تقریبا د شپږ په مخکې هم په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو. اوس یې نو عملیات په خیر سره خلاص شوی. متخصص هم نه دغه پوښتنه لرم چې دا نور کیموتراپي ته ضرورت لري او که نه. او نور د محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرم چې زموږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین شته، ډېر په اخلاص، ډېر په مینه محبت خلکو ته تداوی کوي، او مفت عملیات هر څه انشاءالله امکانات زموږ په وطن کې اوس شته. ده موږ مخکې به دا فکر کوو چې دا امکانات به په افغانستان کې نه وي. خو زما مورجانه زه خپل ور سره کابل کې وم، ټول ډاکټران ډېر په اخلاص او ډېر په صدقانه سره خلکو خدمت کوي.
ډېر مننه نیازی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان، دا شکر چې ستاسو مورکۍ روغه شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی، یعنی ډېر مو ځنډول نه ده. سلامت اوسئ. په دې لاره چې اوریدونکو که تاسو هم خدای مکړه دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ناروغي درازي، هغه وخت نه ګوري، زمان نه ګوري، او ستاسو شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت ښه ده خراب دی. نو هغه راځي، مصیبتونه دي راځي، پیښیږي. نو ښه ده چې د ځان ساتنه فرض ده، سړی د فتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب، بل اوریدونکو بره واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
خدا پاک دیمان قبل کا محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او ډاکټر صاحب ته ولادي وکړو روغ جوړ به.
سلامات او صحت صاحب، بخښي چې مخکې مو اړیکه سم نه و، په دې لاره چې دا ځل مو غږ صحیح وورو، ادامه ورکړئ مهرباني.
قربان سم، خدا پاک دې خوشاله کړه. یو سلامات دوه صاحب ته وایم، لودین صاحب محترم، د ډاکټر صاحب محترم ته درې پوښتنې لرم. دا چې تاسو موضوع په سرطاني مریضي باندې راګرځي، او خو د خدای پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دغه پټ لري کې کبه څوک تاسو ته خدای پاک جل جلاله د اجل شفا ورکړي، خدای دې مسلمانان په دې مریضي نه اخته کې. محترم اسد الله لودین صاحب، زما یو ملګری و 13 ورځې ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه، د فراده ولایت، دغه د وسپونی پولیس کې ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړل چې په خلکو کې اما په هوایم نشته. نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دا د پولیس کې ګولې دا د وسپونی د سری ګولې په اکثره دولتي کلینیکانو کې ورکړي دا مېرمنو ته. نو خلک موږ په مسجد کې ټول کسان وویل چې دا دونه ضرر لري، تاوان لري. په دغه کې د ډاکټر صاحب سره اما په هوایي اوریدونکو تبار کې د آزادۍ راډیو داسې کوډ نه چې نه اوري. او په سراتنی مرزي باندې دغه د توام محترم اسد الله الدین صاحب چې دا تاریخ چل لري کنه لري مثال کړي چې آکا پخته یا مثال د خبرې پلار پخته شوی د وخت په تیر دو سره یاد ده په اولادو کې یاد ده په مچانو کې څو کېدای شي پخته شي او دوم پښتنه مدار محترم اسد الله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرزي باندې چاخته کیږي اکثره د میډیا په سرطان باندې ځوانان اخته یا سپینځي د تخو مرکزان اخته لامل د دې شي چې یو د خلک خوراکو ته تملرنه نه کوي مثال د خبرې کابل تشويش دي دا دوه په فلم کې ډاکټر صاحب راځي واکې ډېر خوشاله سم دي
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب د کورنۍ تاریخي په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه اما ډیر نه بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبات ورکو چې لاندې درته جواب در کی یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبري وکړي چې منتظر پات نه شي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مواصل د استډیو سره غاګ مواصل د وروره خبري وکړئ دغه اوریدونکو کې فکر کوم بل چا سره خبرې کوي اوریدونکو کې استاسو غاګ موږ سره وصل دی لطفاً خبرې وکړي زه فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري بیرته بل اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې وکړو او غاګ مو اورو مهرباني ستړي مشي
سلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
سلام
علیکم وعلیکم السلام
اسدالله جان سلامونه تا ته او تخنیکی همکار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم او کین سلطان ناروغي د رسېد په دې افغانستان کې او درملنه څنګه امکان لري او څه لار او چارې مشته ډاکټر صاحب راوښي او کین بلاز مشته د کورنۍ کې یو نه فزوتې د سلطان ناروغي له امله او تاسو را ډیر کابل کې بوتل د کابل نه ورسته زیارتو ته بوتل زیارتو ورسته هم دته مدد نه تازه او تاسو را
خا بس الله پاک دې تاسو تاجرونه در کې چې دغه میرمنه وفات شوې ده په سرطان ناروغي باندې کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کې په وجود کې بیانو وجود ورسره کمزوري کېږي د وجود مقاومت صفر کېږي بیانو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسی نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب اوریدونکو خو زیات دی راځي اوریدونکو به دقه منتظر کو چې د پښتنې ډېر زیات نشي دغه ابو سعید نیازی ورور چاړي کني ولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود اوس وای لنی کمرغه چې خسوې ده فقط پښتنه دا وچا یا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین پونم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې دا وای ورته وکو ادامه ورته ورکو کنه
بالکل نو په دې کې مهمه مسله ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نو ورسته پیتالوژي نتیجه راځي هغه مطابق هغه پیتالوجیست چې جنګ چورته وي هغه ورته کیږي د هغه ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپی هورمونل تراپی ټارګټ تراپی دا ټول ورته ورتول کیږي خدای دې د خپل ډاکټر صاحبانو سره چې کوم ځکه عملیات شي هغه سره د تماس کوي او اني وخت نور خلک ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیر وخت کلونی کلونو وخت لپاره بعد ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي او دویم قدم چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیک اسید ګولې زنانه او تور کول کیږي هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومان د زګیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضروري دي او سرطان باندې کومه غیزه نشته چې سرطان پیدا کی هغه لپاره کوم خطر وي
خا کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خده چې جواب کړل ځینې وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه نه تبابت مسلک وي نه تبابت لوستي وي اما خپل ممکن په سلګونه زرو کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیز وکي اما دا بیا په دې معنی نه ده چې دغه دوا پاړه باندې دی یا د مخ درملو پاړه باندې دی نور څو قضاوتو کې عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نه وي او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغي پاړه باندې حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیرو خلکو نه منل چې کورونا دغه سی ویروس راغلی وي دغه سی وبا راغلی وي مګم ومریدل چې په افغانستان کې د مغي وبا پر محل باندې څومره کسان مړ شول
ډیر دغه کسان و چې سهار به پاسېدلې مثلا د فیسبوک دغه پاڼې بل فوتې اعلانونه نه ډکوي، او که چېرته احتیاط سوی وای تدابیر په نظر کې نیول شوی وای شاید د ډیرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب تاسو بیا خپل تبصره پی وکړئ، د معدې د سرطان په اړه هم تل څه پوښتنه وکړئ، وای چې د دې لامل څه دی، آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لوی ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته، پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل شي.
یو خبره دی هغه بل وروسته بیا دویمه خبره هم توصیه مې دا ده چې هغه میندې چې کوم اولاد ولري په ګډه هغې لپاره پولیک اسید ګولې په اولو 12 هفتو کې بېخي ضرور دي، که چېرته یې کومه مور دوا نخلي نو کېدلی شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضي پیدا کړي، سپینه بایپیډ ورته وایي، چې هغه د ملا ساحې کې دغه د ملا تیر بند چې دی دغه سم نه بندېږي، او دا بیا ډېر مشکلات رازېږوي، او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم. یوه مسله پکې مهمه، او دویم د معدې په اړوند، د معدې او خصوصا د معدې او مرۍ ترمنځ د کومه ساحه ده دغه ارتباطي ساحه ګسټروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي، دغه سرطانونه په افغانستان کې بیخي زیات دي. په دې کې موږ ډیری وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو، موږ عجیب او واقعات سره مخامخ کیږو. حتی یو میاشت مخکې یو مریض چې 3 کلن مریض و، یعنی دا ډیر کم عمر دی، او دا ډیر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري. نو هغې نه پوښتنه ګربېګنو کې اکثر چې زه ناروغانه پوښتنې کوم، اوله پوښتنه خو زه ډیر وخت دا کوم چې ګرم شیان، ډیر ګرم شایان او یا مثلا ډیر ګرم چای څخه نسخه اکثره وایي چې موږ د اخوري باندې خلک دي چې موږ ډیر بیړوي، او زه چې ګرم یا چای ونسخم ما تندنه په ماتيږي، ما هغه شتامنه په ماتيږي. نو په دې اړوند اکثره مریضان چې د ناروغۍ سره مخامخ کیږي، ډیره داسې وي چې هغه صحی یو خو دا خبره ده چې دوی د لایف سټایل چې ورته وایي، د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي، دوی ورزش وکړي، دوی صحی خواړه وخوري، او په عین وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي، دغه شیان نشته. او په عین وخت کې کله کله د شپلوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي، دا پراتلونکي کولی شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتېږي هم. بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی، د دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخی اوبه مې خولې ته راځي. نو دغه ترخی اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته، او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته، دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کیږي، تندې سره مخامخ کیږي، په اخر کې دا د سرطان لامل ګرځېدلی شي. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي، دغه ډېر کنټرول کړو او راکمې کړو، چې په دې کې بیا هم هغه مهمه برخې ته راځو چې عامه پوهاوی، عامه پوهاوی بیا پکې ډېر کم دی. حتی چې څوک په دې مرض اخته کیږي، هغه نه دي خبر چې زه په سرطان اخته یم یا نه یم اخته، او د مخنیوي حل لارو په اړه خو بیا یو بل ګامونه لري دا موضوع. او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم، یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو، ټول ملت سره سطحي برخورد ورسره کوي، حتی زموږ صحي کارکونکي هغه تور زیړی او سپین زیړی، تور زیړی سپین زیړی اکثر د ځیګر سرطانونه هیپاټوسیلر کارسینوما چې ورته وایي، هغه په مریضانو کې تقریبا 80% 90% مریضان چې د ځیګر سرطان ولري، هغه یا تور زیړی لري یا بس سپین زیړی لري. نو هغه بیا په خپل کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړی او سپین زیړی لرم، باید چاته ونه وایم. او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین، د دې تور زیړی سپین زیړی د واکسین په اړه بيخي معلومات نه لري، حتی دا یو بيخي دغه موضوع د تشويش وړ نه بولي. نو دغه موضوع ډیره مهمه ده، په افغانستان کې ډیر په سرعت سره مخکې روان دي، تور زیړی سپین زیړی چې لاس پنځه کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي. نو خپل دې دا خبره مې اضافه کوم ترڅو دې برخې ته د خلکو توجه زیاته شي.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د سرطانونو لپاره ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګوا کې د وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی، هغه د واده په حال کې ده. کله چې هغه زړی غټیږي واده کوي تومور جوړوي، مثلا داسې دانه جوړوي، هغه تل بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی په دننه کې جوړ شوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري، انسان ورسره کمزوري کیږي، انسان ورسره بے اشتیاقی کی آمداد چې ډوډۍ نسی خوړلی، هضم نسی کولی. نو ډاکټر صاحب، دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي؟ یو خدا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي، حتی که فیصدي و بس شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کلنۍ معاینات وکړي، ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی او هغه روغتیايي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم دی، ټول خلک له جیب نه پیسې لګوي، لګښت کوي له شخصي جیب نه. نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغه سې کومه ستونزه ولرم؟ هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب؟
جناب لودین صاحب، دا ډېره مهمه خبره ده. سره دې چې د سکرینینګ سیستم چې تا یادونه وکړه، د دې حتی په لندن یو کې کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته دی، چې یو د سرویکس دی، یو د سینې دی او بل د کولمو دی. د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شته نه او نه دومره مؤثر دی. په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم. اول د سینې سرطان، کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتله دی، نو هغه دې بې پروا نه بولي، حتما دې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بل دوه مهمه خبره ده چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې دا درد نه لري، نو چې درد نه لري هغه ترې غافل کیږي. او بل کچېرې په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټې یا مرغیری را احس کیږي، نو دا دې هم ډاکټر سره و مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي. او بل دې مری سرطان پاړون، کله چې ناروغ دا احس کړي چې اوبې نتیریږي، ډوډۍ سخته کلکه ډوډۍ نتیریږي، وچه ډوډۍ، نو دا دې په دې پوښي چې دا دې مهم علامه دې مری دې سرطان دې، دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي. او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیاتې اغه میاشتنی عادت محور چې دا اغه ملري، اغه میان د کچیر ته د خونریزه د لمنې خونریزه سره مخامخ کېدل، اغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټري باندې ځان ګوري او دې کې بي پروايي نه کوي. دغه سرطانونو برخه چې د سینې د مری د ځینی لمپماګان چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مری او د سرویکس کې، دا ډېر مهم دی. او بل کچیر ته یو ناروغ د ډاکومنټل سره وینه لري او یا قبضیت لري، ډیر وخت شدید قبضیت لري، دا هم د کولمو د سرطان په اړوند ځان بیغمه کی.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسې. په دې لچې دغه سپارښتنه چې تاسو وکړې اوریدونکو په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي، بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا له نورو ملګرو سره، له خپل خپلوانو سره، له کورنۍ سره شریک کړئ، ترڅو دغه د عامه پوهاوي کوم هدف چې دی هغه ته هم ورسیږو او د ژوند په اوږدو کې موږ وکولای شو چې د انسانانو ژوندونه، د انسانانو ژوند خوندي کړو. او د انسانانو د ژوند خوندي کول چې یاد انسانانو د ژوند ساتل، اول خدای دی چې تر ټولو لوی ساتونکې زموږ رب الله جل جلاله دی. اما ورسره بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې ورتیا ورکړي چې کولای سي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري. چې هغه زموږ استاد او روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باوري سي یو بیلګه ده چې نن راغلي دي زموږ تاسو سره خبرې کوي، یو سات خپل ځای کړی سره دی چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږي چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي، د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي، اما ډاکټر صاحب باوري او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوندۍ لري چې راضي موږ سره برخه اخلي او خپل ایمانی دنده مختوړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې. اوریدونکو ته نوبات ورکو د خبرونه حمله کې شیبه پاتې دی، په دې لچې دا با سره به وکولې سره ټول کو سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، سهار جوړ طبیعت شته؟
و ډیر مننه کوم ځای نه مالک نه ولې اړیکه مو سم نه ده کله اند خپل پختنه مطرح کړي.
د تخار ولایت نه یو.
ښه، مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، ما یو بچای دا تقریبا د 10 کلو دا نو دا ډیر خوراک شه خوراک خوري په صورت کې مرز هم نشته خوراک هم شه خوراک خوري عقل نه کوي وزن نه کوي غوښه نه اخلي ګټ دا رقم ډنګل ته څنګه سره بيخنه ډنګلواله ګسر کتل نه وتره دي
څومره کلو د غاګ مخ کې سم نه و عمر څومره ده
او عمر د لاسو کلو نه ډاکټر
لاس کلو نو او 100 کیلو وزن لري
و تا یا 3 کیلو وزن لري
اتلس کیلو وزن مننه کور ودان سلامت اوسه ورسه به ډاکټر صاحب لاند تبصره پیو کی که زه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو اړوند راځي خو ورسه به ډاکټر صاحب وای چې اتلس کیلو وزن پلس کلنې کې آیا نارمل ده کنه ده فکر کوم د ډیر تشویش وړ خبره بنې سلامت اوسه بلوریدونکو همرا خلو بیا وریدونکو سره مخخه کو راځو بس راټولو سړي مشه رخته د ژوند شتمن پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب سلامونه قبول کرو را څنګه په خیره
و ډیره مننه خدای مراول کوم ځای نیمه اړیکنی ولی او په لاندو کې خپل پښتنه وکي
و په لاندو کې محمد اشرف حق دوست دا اول سره سم کوشش کوله کوم موټر د په انتظار نه سوروره یو وخت یو وخت د تخنیکی همکاران ته واس کله کله کې پر وخت زنګ وی نو پښتنه زبره سم لوجن صاحب
مهرباني وکي حق دوست
مننه محترم لوجن صاحب ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله زه یو د افغانستان جنل لرم زکه چې موږ اوریدلې دي چې دا خو ډېر یو خدغه مرزي د چې پر انسان باندې راسي دا پاک دي انسان ځنې وساتي موږ اوریدلې دي وای دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې دا سریشي الکی نو زه څه خبره د افغانستان لرم یعنی دا د سرطان د انا چورتوای په بدن کې د ریشي علاقه نو زوامه چې دا تر کومه ده پر صحیح خبره ده او کچیر سیوی نو زوام چې اوس خو وسایل ډیر دي معنا او په خاطر باید د دې د ریشو یا د تداوی یا د بدن د غړي څخه دغه دانه استکیږي کنه استکیږي دا امکان لري
بله
او دا ریشه تا او کناست دا پښتنه دینه
کور ودان حق دوت صاحب سلامات اوسئ
ډاکټر صاحب محترم صدر رادیو د لارې بازور ته غواړم
مننه کور ودان سلامات اوسئ ډاکټر صاحب پلان وکړي چې د تخار دی وريدونکو او د حق دوت صاحب پښتنه جواب کوي بیا به بسر راټول کو
مننه نو د تخار اوريدونکو ځواب خدا دی چې د تغذیه یا سوی تغذیه ماشومان ستوندم یو ستوندې چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نختاری هو بیا هم د ټول شیاطال کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی او دوهم قدم کې د بل ور د دې ناروغي مهم ټکي همدارې سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي او اوس انقرات د دپو موینا شته دي او تر ډیره هغه پورې ډیره درملنې د امکان ور دي
بله کور ودان راځي ډاکټر صاحب چې بس سره راټول کوځ په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څوک تر څو د ژوند بوګدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي د مخنیوي وړ دي د هغو مخه ونیسو لاندې سپارښتنې مو ممکن ځینې مسایل په کې تکرار هم وي چې بحث کې شوی یا مخه د چ سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنې به مو سوي ډاکټر صاحب
اول دی سیګریټ او تمباکو د استعمال څخه جدن مخنیوي وکړي شي او دوه هم قدم کې ورزش وکړي شي او صحي خواړه دي برابر شي په عین وخت کې دي عامه په هوای څوک چې پیږي نور ته دی وايي په پټریما سره ما خبره دي انټرنټ پاړه دي تور جوړی سپین جوړی پاړه د خلک عامه په هوای تر لاسه کیو کڅو چې لري باید ثابت شي او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي او په عین وخت کې کچیر ته د لمړنۍ نخو سره څوک مخامخ کیږي کوشش دی وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو ډاکټر سیبانو څخه ډاکټر تر لاسه کړي
بله ډاکټر صاحب کوم کسان نه خني خاني په ځان کې ګوري د سرطان کوم ولایتونو کې داسې روغتونونه نشته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولای شي
نو په هر ځون کې او په ټول ولایتونو کې خو ولایتي شپخانه شته ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړل یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې او بل په د هرات حوزوي روغتون کې د سرطان د برخې ډاکټر صاحبان شته دي کوشش دی وکړي چې دغه ستونزه دې همدغه د سرطان متخصصینو سره مخ شریک کړي ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دې چې ګټ ورسوي حتی هغه ډیر توان ورسوي
بل د خوړو په برخه کې ډاکټر سپتا سولان د اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری وبڅکل یا جوش وبڅکل هم نقص لري. آیا نور خوړه هم څه نقص لري او د سرطان لامل کیږي په لاندو کې ډاکټر سپتا؟
بالکل دا خبره دی غږ غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان دې سکوي چې ځینې دې څو ورځې خواړه خوري مثال درې ورځې دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه خوري په دې برخه کې او بل کوشش دا وشي چې ځینې د مشروبات او د غشان ډیر دې په هیڅ وکړي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات سه کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې سرطانی ناروغي وته زنګړې شوی وو همدل تپایته رسو یو زل بیا ل خپل میلمه د علي آباد تدریسي روغتون د سرطانی ناروغي د مرکز ل عامر او د سرطانی ناروغي ل متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او دا خبرونه مو لا پسې خوله کړه.